زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختار اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده، او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اته اوهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمېر څیړونکو او پوهانو، د کابل پوهنتون د استادانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی دغه سیمینار د روان کال د مني په وروستیو کې جوړ شي. تیرونه اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون لومړی غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه، او د دوه کمیسیون رئیس مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختار اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د موینې پوهنیارې سعیدې مشګان مصطفی تر څارنې لاندې او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال، او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیرې شنبه په بلخ ولایت کې د هندار موسی لخوا هنر د سولیز څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیتی کمپاین پیل شو، چې په پایله کې به شپږ کسان د سولیز ذهنیت د ترویج په مخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظری زده کړې او عملي کار به دوه نیمه میاشتې وخت ونیسي. دغه پروګرام مسول بریالی جلال زیر سنوی ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار او 15 ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي، او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په مخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیتی کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول ټال دوه اویا رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه، او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي، او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډیر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره راپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خر لار بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي ترڅو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس پکار شي، او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې لډیر پخوانه ادبی بهیرونو سره پاتې شوی وای، په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخت ترسره کیدلې، خو د ادبي بهیر په نوم دوامدار ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سره راټول شول، او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامدار ناستې پیل کړې، چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بل اخره اوس ټولو ولایتونو ته د فکر غځېدلې دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولې جوړ کړي، او دا ټولې کلونه کلونه دلته وچلېدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان له ځان سره ملګرو چې دا د افغانستان د بیلابیل ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له وکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ، چې د امغه افغان ادبي بهیر برکت او چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بیلابیلو نمونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي، چې په دې کې یو هم ختیز ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وای، دلته اوس دوی هر اونۍ خپل غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینوال هم زیات شوي دي. دی وای په دې بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیز ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو، او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړې دي، چې دای معمول ونیزي غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په ونیزو غونډو کې اره ونی دوه برخې، یو ونی کرکتنه او ترڅنګ آزاد مشایره و ونه ادبی درس چې یو استاد راځي او په ادبی موضوع باندې درس ورکي او دغه ترڅنګ بیا وربسی آزاد مشایره او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبی بهیر ادبی سفر روان دی او ملګری یاره ونه په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبی بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د عادي غونډو تر څنګ د هیواد په کچه نمانځغونډې او یادغونډې هم ترسره کوي.
د معمول اونیزو غونډو تر څنګ د ختیځ ادبی بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی سترې یعنې د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویاړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبی بهیر د اونیز غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبی درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکي اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بیلابیل استادان راغواړو، دوی بیلابیل ادبی مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي د راتلونکي اونۍ په گزارش کې. د دې تر څنګ د کرکتنې بله هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبی بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کرکتنه، په نثر باندې کرکتنه، په طنز کرکتنه، په ادبی ټوټې باندې کرکتنه. دا کرکتنې کېږي، دې ته په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي. او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ دا راتلونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعاله ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیه او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثرو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی د ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بست خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا ادارې او ډیپلوماسۍ د څلورم سمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیه، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی؟ څومره پکې چاپ کړی دی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوه کالو زیار او زحمت دی چې ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی. لږ مده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیه ده، تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیه برخه چې دا غفر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي، او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي، دودونه هم دغسې. یعنې ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلي معلومات چې دي، که تاریخ، که جغرافیه او که دودونه، ټول دغه میر اخیستي په دې کتاب.
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي، دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تر اخیسته خبره توه. مګر دا جغرافیه کوم دود دی، او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل، او دودونه که مشهور دودونه مثلا څه ډول وي، کدا پر معلومات راکړي.
جغرافیه لومړی سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدلی یو. د هلمند مساحت دی، د هلمند نفوس دی، د هلمند د نمونې یا تسمیه وجه ده، همدارنګه کاني ذخایر دی، د هلمند فابریکه ده، د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر په لومړي فصل کې د جغرافیه راغېدلی یو. په دوهم فصل کې اداري تشکیلات دي، ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه څوارلس ولسوالۍ چې دي، څوارلس ولسوالۍ پورې اړوند دي، هغه مشهورې سیمې چې دي، هم د خلکو د ژوند سطح ده، او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دي. او دغه څخه وروسته چې راځو بیا په درېیم فصل کې چې د جغرافیه درېیم فصل راځي، په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوي همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج دي یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور هغه هم پکښې اخیستي چې دا تقریبا 15 ځایه د کلاوي یا هم هغه مشهورې سیمې راځي. په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مو راخیستی دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وه او همدارنګه زردشتي دین د دوی د هلمند خلکو ځانګړی دین و. او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و، د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا 6000 یا 5000 کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې او دلته کوم واکمنان و. همدارنګه د هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی، دغه مو تشریح کړی دی او بحث مبر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره، لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده، یا هم د چین لرغونې سیمه ده، یا مصر د مصر ارامونو دی، د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه او د هلمند هغه پخوانی کلاګانې چې دي یا پخواني ځایونه چې دي، د هغو سره څه اړیکه لري، یا د دوی نقش و جوړښت و د خلکو اوسېدن او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و، یا د خلکو ژبه څه رقم هلته وه دلته وه، دا ټول مې پکښې اخیستي دي. همدارنګه په تاریخ کې مې د اریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته، چې هلمند ته څنګه اریایان راغله، پر کومو خوا راغله دوی او څنګه میست وله دلته، بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله او هلته واوسېدل، یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره. د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي واکمنان سوي دي، هغه مې راخیستي دي پکښې. همدارنګه
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي او لږ کله د هلمند کله چې اریایان هلمند سیمې ته داخلېږي، دا جوته سوې ده، واضح سوې ده چې د هلمند په کومو سیمو کې میشو ده اکثر
اریایان کله چې هلمند ته داخلېږي، د هلمند یعنې د اراکوزا د سیمې څخه هم راځي او همدارنګه د دیراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمو څخه د خوا څخه هم راځي. نو دوی چې کله راځي یعنې ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنې د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدله او دوی ځای پر ځای شوله. کورنۍ چې دي هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي، اوس مثال موږ د امرجزیانو کورنۍ یا د وایسو، یا د سفاریانو کورنۍ یا د وایسو، د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدلې ده یا د وایسو، همدارکه د اجمل خان کورنۍ یا د وایسو، او داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکښې اخیستي دي، چې پخوانۍ کورنۍ دي او لرغونې کورنۍ دي او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده او نورو ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي.
تاسو ملایز د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي، خپلې مو پکې ضبط کړي دي، څه اړتیا مو محسوس کړه؟ یعنې لومړی مو اړتیا خالیګا مو ولیدل چې دا کار مو کوي؟
بالکل، اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې یو موضوع څېړي، باید په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخوانی موضوعات چې دي هغه تشې ورډکه کړي او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړله او هغه پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي، لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی، یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړل دی، خو موږ نه شو ویلی چې یعنې د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړنه نه پر کېږي تر دې اضافه. همدارنګه سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې زما لارښود استادم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی، دم ډېر مرسته راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي. شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري. نو تر ډېره حده پورې ما دا ویله مل چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نوي والي ته وګوري، یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي، یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې مده هلمندیان رول د افغانستان په مسه تاریخ کې درخصنی دا تر اوسه پوری په ډیرو کتابو کې اند هلمند په صحیح پوری چې کتاب لیکل شوی دی دا موضوع نه د چړل شوی تر اوسه پوری چې د هلمندیانو رول په مسیر تاریخ کې شوی دی هلمندیانو تقریبا دوه سپاچایان چې موږ یادونه کوي امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی همدارنګه امیر شیر علی خان دی امیر عبدالله خان دی غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل د خپل د هلمند بچی د هلمند سیمې څخه پورې تړلې دي همدارنګه نادر شاه ظاهر شاه او داود خان د خلک دي چې د هلمند سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند